خبرنو لندیزمو د بشیر ګواخ نوري دا اوریدونکو سترته 19 پروګرام د مشال مرکه لرو چې د ځل پکې امان الله ناصر ملمه ده.
کدرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کاری کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه اداکار د ګڼ شمېر ډرامو له پروډیوسر، ډایرکټر او لیکونکي سندرغاړي او د مشال راډیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څانګې مشر دی، یو شمېر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلې، په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډیوس کړي او ډایرکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب، تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
او زه هم د خپل طرفه څخه په مشال کې تاسو ته تود هرکلی وایم.
ډیره مننه ناصر صاحب. پیدایش مو چیرته سوی او دومړنۍ زده کړې مو چیرته ترسره کړې دي؟
داسې دی چې زه د پولي اخوا او تر دې خوا زه په دامابین کې مې ډېرې منډې
لاروبر
مې دواړه خوړلي دي. هغه په داسې چې پیدایشت خو زما په کندهار کې سوی دی، او بابا او مورکۍ زما دواړه د لورلایي وو، او بیا داسې 15 کاله هلته په افغانستان کې د تېرېدو وروسته چې ما تر 12 پورې هلته سبق وویلی، بیا د هغه بعد دغه شخړې او دا ستونزې را مابین ته شوې. بیا بېرته موږ بیا نو لورلایي ته نه ولاړو، بېرته خپل کلي ته نه ولاړو، کوچ ته راغلو.
او بیا دغه ستاسو راځم ستاسو فیلډ ته کنه، چې تاسو څنګه راغلاست؟ له ماشومتوبه مو دا شوق و، او که یا هم بس حادثاتي تور راغلاست، په ډوډۍ پسې راغلاست دلته، دا څنګه وکیسه او ستاسو نور ژوند څنګه و؟ دغه
حقیقت خبره دا ده، زه چې پیدا شوی یم زما داسې په یاد و چې زه اکټر وم کنه، او زما د بابا چې دی د اکټینګ د دې څخه ډېر بد راتل کنه. هغه
اکثره پښتنو کورنیو کې دا مسله ای
نه هغه هغه بل رقم زما بابا چې و ډېر یعنی د خلاص ذهن مالک و، هغه دا ویل وای اول باید چې ته خپل سبقونه زده کړې ترسره کړې. او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یواری په یاد دي چې زموږ او زما د دوو وروڼو پاسپورټونه یې جوړ کړې، موږ یې هندوستان ته استولو د لوړو زده کړو دپاره کنه. نو هغه چې و هغه داسې تنګ نظره سړی نه و چې موږ دا ووایو چې د په دې ده ویل وای بیا مو زده کړې خرابېږي، یواری خپلې زده کړې کمپلیټ کړي بیا به مو عمر. او ما بیخي د کوچني عمره څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلې وې، دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به یې تصویرانو عکسونه به ما رانیول، په پښتو کې د بدر منیر او د آصف خان د دغه عکسونه به ما رانیول، او دغه به ما د ځانه سره ایښول. نو زما اوله ډرامه چې وه زما چې په یادېږي زه د 2 او په 2 سن کې ما سبق ویلی، او دا ډرامه وه دغه مردم شماري کېدله په افغانستان کې، خلکو به دا نمونه نور شول، یعنی د خپلو ښځو د دې نمونه به نور شول. نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل ښوونځي محمودي طرزي مکتب د خوا څخه ډرامه جوړه کړې وه، او په دا ډرامه کې زما رول چې و د 80 د سپین ږیري و.
او ته 2 وې؟
او زه 8 کلن وم. او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ږیره و، دغه د پلاستیک ویښتانو، دا به په دغه غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي، نو به هغه ږیره دا رقم، نو زه په غوږو ما نه اورېدل. نو دغه زما اوله ډرامه وه، او اخري ډرامه نن سبا په پاکستان په 2 غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې. 2 ډرامې وې، یو خانه بدوش سیریلو د 2 برخو ده، او یو د 2 برخو سیریلو نگهبان، چې ماشاءالله په د خپل عصر ډرامو کې ترګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوشې کړې. په دوبۍ، کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی.
امان الله صاحب، راځو چې تر دې لمخه چې ډرامو ته راسم، یو ور بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت ده، یو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه، او تر هغه وروسته بیا ستاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې، اول که ستاسو د راډیو په هکله راته وایاست، راډیو ته تاسو څنګه راغلاست؟ ور پرېښولاست اوله وار که یا هم څه په
یار؟ خو زه تاسو ته په هغه وخت کې دونه اسانیانې نه وې، یعنی ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد هغه هم یو سړی و په ما به سایکل جوړوي که نه، بیا خو نو ما ډېر خواري وکښلې، ډېرې مزدورۍ مې وکښلې. نو یو ما داسې د سایکلانو په دوکان کار کوي، یو سړی به راتلی، ده به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا به ټي وي ته په کرایه ورکول. په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډېر استعمالېدل، توتي به و، مینا به و. دا نو په دغه سړي وزړېدلم، د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم. خیر، تا د ریډیو سوال کړی دی، ریډیو داسې وه چې چی ما په یو اسکولو په هغه کې ما مزدوری کوله نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم تاریک صاحبه نومېدل میړه یې په ټي وي کې پروډیوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شوم سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای 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 سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه نو دې بیا راته وویل وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم زه به داسې وکړم چې یو وارې به تا ریډیو پاکستان ته بوزم ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزم نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم بس الله تعالی هغه وایي وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړي پیښېږي نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان دی پروډیوسر و نوی نوی دی هم نوی نوی راغلی وو او نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق صاحب که نه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري وو نو زه یې راوستلم د ده بیا ستونزه دا وه چې د یولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نه وو ویلې هغه نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق چې وو هغو جاب درلودی نوکري یې کوله هغوی چې وو په دا ټایم کې فارغه نو اویلیبل نه وو نو بس زه چې راغلم بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړي دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه یو ساعته پروګرام و ډېرې غلطیانې به ما کولې ویلې هغه کم کانفیډنس چې وو هغه زما سره نه
وو
دا وو اووه اتیا نونه سوه اووه اتیا د دې څخه مخکې یوه خبره زه درته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو یعنې په ساینس کالج آرټس کونسل په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې د سټیج ډرامې هغه خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې بیخي ډېرې زیاتې خوښې کړلې نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی دا یو خبره سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې د ده یو اردو پروګرام و زه یو چا راوستلم په دې اردو پروګرام کې ده ما ته یو جمله راکړه یو ډایلاګ و زه چې راوستلم بس دا جمله چې وکړه په هغه ورځ ما په یاد دي موږ په کور کې ریډیو په مابین کې ایښې وه او ګرده پر څرخېدلي وو دا کور والا
ما
د غږ دپاره هغه راغله یوه جمله وه هغه جمله وویل سو هغه ولاړه نو یو دغه خاطره وه بل د ده څخه مخکې بیا چې زه اول وار ریډیو ته ډېر عمر مخکې چې دا د نسیم تاریک صاحبه نه وه راغلې نو زه داسې په یو دوکان کې ما کار کوي بیا ولاړو په یو کور کې مو کار کوي په کور کې چې دی یو سړي راته وویل چې دا د هغه مامد کاسي کور دی کې د خور کور دی بس ما ستا قربان سم ته به یو وارې ما نه ورولې نو هغه صاحب په هغه وخت کې ښه ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغلو د ده دروازه یې ور وټکول دی را ووتئ بس کور یې ودان ما ته ویل یاره ته بیا سبا داسې وکړه راسه بس سبا چې زه ورغلم که دوس دورایني دي خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم د هغه کمرې ته هغه بیا په اډیشن واخیستئ اډیشن یعنې هغه امتحان یې اخیستئ که نه نوي الکوان یې راغوښتي وو نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټول ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویلې جملې به مې ډېرې ښې وویلې خندا مې نه وسته که نه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وه که نه زما به دا نه وزده دا چې مې نه وزده بس ده راته ویل وه یو وارې به خندا زده کې بیا به بل اډیشن ته راسې بل اډیشن به شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې راووتلم ښه زه چې راووتم چې دا د ده څخه راووتلم خندا مې زده شوه خندا مې زده شوه بیا د ځانه سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټې مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دي ډېر بدو حالاتو کې یم بس د ځانه سره وم شاید خو یو بل سړی را پسې و هغه م اډیشن ته راغلی ما ته وایي اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم کدوس صاحب ته کدوس صاحب هلته لوړ ناست و د دوه درې کمپیرز د هغه سره ناست هغه ته بېرته ما ور سره خندا مې زده شوه که یو وارې بېرته راځې وایي یا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راځه
او په ریډیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په ریډیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا دا شو چې په نونه سوه اووه اتیا کې زه ریډیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې یو عجبه را سره وسوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکې ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ما ته زه ډېر قدر لرم زما استاد نو نو دته ما یو ورځ ویل مال ته خو ما دا ټي وي ته بوزي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بیخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوزم زه په کومه ورځ د ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت نا جوړه سوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی او ډېر سخت درد م و که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې و د دې ریرسل زیب شاید د دې هغه د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړي بس دا رول نو داسې و چې په هغه وخت خو په ټي وي داسې و چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت کې یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل سو ټرانسلیشن یې ورسره وسو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلطه وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته ویلي وو چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه و نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بیخي ډېر کار مې داسې و چې زه چې ورغلم بس اول له ډرامه وه چې ما کار پکې وکړي نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بیولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بیخي بې انتها مشهور و د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه بوتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه و بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی و دونه اکټینګ راغلی و چې خالي یې موقعه غوښته خشب نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار و بیا به موږ راوغواړې هغه یې ویله وای 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 تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه هغه رول چې و داسې اتفاقاً اول یې ما ته بالکل یو خاموشه رول را کړی و زه داسې په یو دفتر کې ناست یم خاموشه کرکټر دی یو بل کرکټر و هغه یو چا کولی نه سوای نو داسې ویل خټک صاحب ورته وویله وایي دغه یې نه شي کولی تې په زوره په زده کوې دغه امان الله دی زه یې پېژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو ده ته یې ورکړه دا رول هغه ما د ده اکټینګ راغلی و چې دا پوښتنه یې را څه وکړه ما دستي ورته وکړې د ګردو رایټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار دی بس دغه و چې بس بیا دغه د ټي وي سلسله هم ورسره شروع شوه او بیا دا ریډیو ټي وي بیا تقریبا څنګ په څنګ یولس کاله سره وچلېدل که نه ما هغه هم کوله ریډیو ما ته چونکې زما یو اکاډمي وه د هغه څه ما ډېره زده کړه کړې وه سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډېر داسې پروډوسرانو د دغو څه ما ډېرې زده کړې وکړې او ورسره ټي وي هم روان و په ټي وي کې داسې وسو چې د کور مې تر تاجار بعد ځینې اکټران ستا یا ځینې ستا ملګري هغو چې دا وکتل چې یاره په دا سړي کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینې جیلسي هم دا رقم وي چې هغوی بیا تا یوه سایټ ته کول غواړي چې دا دوباره بېرته نسي را که نه بیا داسې تقریبا یو دوه کاله ګیپ و که نه دوه کاله زما خیال ګیپ و بیا چې دوی بیا زیب شاید صاحب یو بله ډرامه وکړه بیلتون دا چې کور مې تر تاجار زه در شیم او دا بیلتون چې زه در شیم او یو د افغانستان یو ډرامه و د کونډې زوی دا به داسې خلک نه وي په پښتانه کې به داسې سړی نه وي چې دا ډرامې دې نه وي لیدلي که نه د دې د بیلتون ډرامې او د کور مې تر تاجار ډرامې په کروړاو سیډیانې خرڅ شوي دي په مارکیټ کې چې خلکو په غلا ریکارډ کړي وي او بیا به ریلیز کړي که نه په کروړاو سیډیانې او داسې کور نشته شاید چې یو د رحمان بابا کتاب نه وي پکښې یو دغه ډرامو سیډیانې نه وي پکښې دا زموږ په علاقه په جنوبي پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا دا بیلتون ډرامه وه بیا کور مې ته په دې مابین کې بیا ما د مازولا جمال الدیني صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربان وسو پالی شا ډرامه مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډرامه کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډېر لوی سټارز دي هغو زما د کار ډېر تعریف وکړي که نه نو جمال شاه صاحب هغه ډرامه لیکلې وه او ډایرکټر یې سجاد صاحب و بیا یو کامیډي پروګرام شروع شو کامیډي خو نو سټیج شو وه سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي ایټم یعنی مزایه سندره مې وویل او دا مزایه سندره مې څنګه وویل دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانیزي یو پروګرام کوي رنګیز د هغه نوم و سویل جعفر صاحب یې پروډوسر و نو ابي صاحب یو دوه هفتې نو فارغه نو دی ډیر پریشان وو یار دا پروگرام به څوک ویلی کی نو ما ورته ویل که ته ماته موقع راکې وینې زه به یو کوښښ وکړم ما چې وکړي بس هغه څه شي و چې بیا د هغه بعد حبیب نه راوغوښتی که نه د افتوار پروګرام بس ما په ټیکه واخیستی که نه په ریډیو پاکستان کې نو په هغه کې په هغه وخت کې د محمدین مقید یو نظم و سردار علي ټکر صاحب ویلی و دغه یو پیروډي ما وکړه که نه پیروډي هغه داسې و چې د هغه سندره داسې ده چې ګیله مې ځکه وکړه وه زما یاره شیرینه زه ستا د غاړې هار دا د هغه و که نه زه ستا د غاړې هار په در کې دې کړېږم یم ستا په انتظار په در کې دې کړېږم یم ستا په انتظار ګیله مې ځکه وکړه ګیله مې ځکه وکړه د دې پیروډي ما جوړه کړه حبیب هم راسره و که نه ده به په مابین کې بیا لوکمې راکولې هغه دا و چې غصه مې ځکه وکړه وه زما یاره ګرانې ده زه ډېر شومه بېزار پیسې په جیب کی نشته څه کومه دا بازار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار غصه مې ځکه وکړه غصه مې ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبرې د کدو بایه کوي نن سبا عام سره خبرې خټکی او هندوانې ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبرې نو مطلب دا یو هغه وه د اوږده سندره ده دا ما پکې او په اخره کې د سردار علي ټکر صاحب سره خو نو نن سبا الله دې ژوند ورکړي په بله ریډیو کې دی نو دی بیا زما باد کې ډېر دوست سو نو ده به فرمایشي دغه سندره راته وایي یاره دا سندره راته ووایه که نه بیا د ناشنا صاحب هغه و زما اواز یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب او مکیش دا داسې اوازونه دي چې د دغو به یو غالب دی که نه د یوه غالب څخه دا اوازونه ټکر صاحب په شروع کې د ناشنا سیم یو څو سندرې دوباره وویلې نو بس بیا د ناشنا هغه چې و هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا هغه و که نه زه خو ناړي یم ای زه خو ناړي یم مطلب موټر چلوي که نه دا رقم یو څه سندرې وې بیا د ناشنا ډېرې سندری که نه د وابډا او په دغه دا ستونزې چې وې نو دا سندری په دې باندې هم زیاتې مشهوره شوې چې د خلکو د زړه غږ و د زړه اواز یې و ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټي وي کې که ته کامیابي غواړې یا که ته سټیج ته وخیژې نو د سټیج کامیابي دا ده چې ته یوارې خپل آډینس ته کتونکو ته وګورې میلمنو ته وګورې چې د کومې طبقې خلک زیات راغلي دي ټیک شو نو بیا چې ته د هغو د طبیعت خبره وکړې د هغو د ستونزې خبره وکړې د هغو د خوشي یو خبره وکي هغه په هغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي دغه رقم په ریډیو کې په ټي وي کې کوشش دا کوي همیشه چې د هغه خلکو ستونزې بیان کړي چې د هغو اکثریت نو دا ستونزې چې ما راواخیستلې وابډا سوه بېروزګاري سوه کسټم سو ګراني سوه د دوو ښځو جنګ سو د مورو د زوی جنګ سو د دوو بنو جنګ سو دا زموږ د پښتنو د کورنۍ هغه مسایل و که نه نو دا چې ما بیان کړه خلکو بې انتها یعنی هغه سندرې چې هغه خوښه کړه بیا ما دا سندرې راواخیستې په ټي وي کې مې یوایه وه وویله د دې سره سره بیا په بازار کې په هغه وخت کې کیسټونه راتله پیتې به راتلې که نه دغه پیتې چې کومې وې دا دومره زیاتې خوښېدلې زما چې ما ته به یو سړي وویله وای ته په کومه ورځ باندې چې د ستا کیسټ په کوم اختر کې را روانې یا په یو کومه خاص موقع باندې چې دغه ستا پیته را روانې نو موږ د عبدالله مکوري و د نغمې و د دغه سندرو تم لږ بریک ورکو که نه ولی هغه چې بیا ډېر سر خراب کی یو په بل کې که نه نو هغه یو نوی شی و دا زه نه وایم چې زه دونه کمالداره سړی یم یا زه دونه غټ سړی یم خو دا دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوی رنګ چې دی راوستی
او دا پیتې مو ټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډېرې نه ریکارډولې ډېرې په دې هم نه ریکارډولې د دې پیتو د کامیابۍ یو راز هم دغه دی چې ما ډېرې نه ریکارډولې ما به په کال کې یو په کوچنی اختر یو په لوی اختر دغه رقم به ما دوی پیتې ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی دوه ویشتو ته تر دوه ویشتو والیمز پورې ما ریکارډ کړ او یو بله خاطره درته بیان کړم دا هم ډېره ما یو ډرامه ولیکل په اردو کې مټي دغه ډرامې نوم ډېره کامیابه ډرامه وه د پاکستان د خپلې سیمایي درګردو غټه ډرامه وه اردو ډرامه وه په افغانستان او د پاکستان په دې پوله باندې دا سټوري وه نو په هغه کې د یو سندرغاړي ښځې رول ټولو نو ما د نغمې سره په هغه وخت ما سلام دعا نه و ما نغمې ته ټلیفون وکړ چې د دې رول لپاره کې مې تیار کړو نو دا زموږ د دې ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه په هغه کې دونه لوی لو سټارز او بیا چې دی نغمې ته د هالیوډ د فلم هم پیشکش شوی دی هغه بیا کیسه درته کوم چې هغه نمبر هم یو زما سره دی نو ما د نغمې کور ته ټلیفون د نغمې یو د ماما زوی شاید یا د دې مینیجر هغه ټلیفون پورته کړ نو ما ته ویل چې نغمه خو نسته دا ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زمان الله ناصر خبرې کوم وای جوړ تکړه په خیر څنګه طبیعت ښه دی خیریت دی تا څنګه ټلیفون کړی دی مال دا چې داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژني که مې نه پیژني خو البته ما دا یو سوچ کړی دی وای نغمه تا څنګه نه پیژني په هغه وخت ما څوارلس والی مه کړي وو وای ستا څوارلس سره والی مه د هغې سره ستا او هغه یې ډېره په شوق باندې اوري نو دا یو خبره وه بالکل او بیا دغسې دا کیسه روان وو بیا خو ما و نغمه دوه درې کانسرټ سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته هلته په اماراتو کې نو بیا چې و بیا زموږ ډېر ښه سلام دعا او زه ډېر احترام کوم او ډېره درنه پښتنه ښځه ده نو بیا ما په کویت کې دغې ناستو په کمره کې ما ورته ویل زه خو یو وارې دوبۍ ته هم تللی وم یو ډرامه مې جوړه کړې وه جانان دوبۍ ته روانېږي ډېر بېخي بې انتها په دنیا کې پښتنو ډېره خوښه کړه نو ما ورته ویل زه اوس یو بله ډرامه جوړول غواړم مسافري سخته خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکړې نغمې ته مې ویل ما ته کار پکې وکړې بیا راته ویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی زما خو کار زده هم نه دی ما هلته خالي و که کار زه درڅه اخلم ښه نو بس بیا هغه کوچنۍ کیمره وه هلته په کمره کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړي دي دا همیشه اوس پوښتنه راڅه کوي وایي څه سوه ستا ډرامه که نه نو دې بیا ما ته دا وویله چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې یو فلم جوړېدی په هغه کې د یو ښځې کردار و که نه نو هغه د هالیوډ کوم ډایرکټر چې و هغه دا غوښتل چې دا کردار یو داسې ښځه وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک یې خوښوي او ډېره مینه ورسره کوي او ده نو داسې پرسنلټي مطلب نو چا وایي ظاهره خبره ده هر څوک به د نغمې نوم ورښیي که نه په ښځو کې نو وایي ما ته یې هغه وویل وایي ما انکار ورته وکړي لیکن زه نه یم خبره امان الله چې تا ویلې انکار نه سم کولی نو بیا هغه یو څه ډرامه ما کړې ده انشاءالله هغه به ریکارډ وکړي
یوه امان الله صاحب یوه پوښتنه دا کوم چې دغه ستاسو ډېر ښه غږ دی دغه پیروډي سندرې خو تاسو ډېرې ښې وکړې د هر چا لویو لویو سندرغاړو او هغه مشهوره سندرې تاسو پیروډي وکړه خپله تاسو چېرې سمې سندرې ولې نه وویلې
تاسو درته هم سردارلي ټکر صاحب ما ته ویلي دي ګلزار علم ما ته ویلي دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه د موسیقۍ سره کمپوزر زو دا او هغه دوی به ما ته ګرد عمر ویله وای یار ته دغه سنجیده سندرې ولې نه شروع کړې خدای تا ته داسې ښه اواز درکړی دی او بیا په دې اواز کې دا یو خوبي ده چې که ته د ناشناس دا وایې هغه رقم یې وایې که ته د خیال محمد صاحب دا وایې هغه رقم یې وایې د ټکر د هغه رقم وایې نو د استاد اولمیر دا زه ډېر ښه مطلب سندره د ده په لهجه کې او د ده په اواز کې ویلی سم بس داسې یو اتفاق سره سوی دی یو خو سندرې کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړي دي په دې وجه باندې چې کارونه بیخي ډېر سو او اوس هم زما چې کوم که ماته ته ووایه چې ته امان الله ته لیکم کوې ته سندره هم وایه ته ډایرکټر هم یې ته رایټر هم یې ته اکټر هم یې ته کمپیر هم یې په دغو شیانو کې که کوم شی موږ تا ته ووایه چې یو شی به کوې نو زه به تا دغه وایم چې زه سندره وایم دغه چې کومه خبره ما درته وکړه اوس زما که آواز ناشناس ته سوی دی یا زما که آواز ټکر ته سوی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندرې شروع کړم نو دردوی به ښه ووایم دا خو ممکنه نه ده ټیک سو اصلي نکلي نو ما ویل چې زه یو جلا شی ځان ته جوړ کړم جلا پیژندګلوي ځان ته جوړ کړم هغه الله تعالی زه په هغه کې ډېر کامیاب کړم
امان الله صاحب پولی ډرامې مو څومره لیکلې په هغه کې کار کړی ظاهر خبره تاسو نه یوازې د اداکار په حیث کار کړی بلکې تاسو لیکلې تاسو د پروډوسر په حیث په هغه کې کار کړی د ډایرکټر په حیث مو کار کړی دی ټول ډرامې مو د اردو جلا د پښتو جلا څومره دي
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلې دي یعنی برخوال سیریل چې دي او د پښتو دا ما تر اوسه پوری چې لیکلي دي هغه شپږ برخوال سیریل دي کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلي دي او په پښتو کې نو ایز اکټر او په اردو کې ایز اکټر زما په خیال لیو 50 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي چې برخوال سیریل چې کنه سیریل چې موږ توي هغه به ما 50 کړي یو 50 پته به ما په اردو کې سیریل کړي پایس د اکټر او دغه زما هغه د اردو او د پښتو د توار
امان الله نصر صاحب زړه تاسو ډیر نه دی پاته سو ایم بلکې تاسو یو شاګرد یم کوم تاسو قبول کړي
قبول یار ستاره کم دا داسې د استاد خدای سي چې هغه ناکام شاګرد یې هغه نه قبلي چا کامیاب یې غفورن قبلی وای وو داس ما شاګردی او زه ستاسو احمد شاه زمی صاحب سو او د غرکم عبد الحی آریان سو او دلته عبد الله سو بشمیر داس الکوان دی ماشاءالله چې اول ورګو دا غوی نصیب زما په لاس سوی وو چې زه غوته وایم چې یار راسی دا پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست استادان یې تاسو لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکلی چې زه تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راسی یا پروګرام وکړي
تاسو به په دې موږ تاسو نږدې ول تاسو به اکثره موږ ته د ستاسو پرنس سړک د
پرنس روډ
د ذکر
ما به دا لس بایسکلان به پکښې وو پیټي وې غټي ډېرې درنې وې دا به ټرکان راغله و به درېدل ما به دا راکښته کولې که نه دا ټرک به مې خالي کوي نو په یوه پیټۍ باندې بیا خپلې پیسې وې بیا به مې دا راواخیستله پیټۍ به مې خلاصه کړه سایکلان به مې ځین راوویستله خاشې ماشې و دوړې به مې ځینې ایسته کړې سهار وختې چې به راغلم جارو به مې راواخیستې ګره دوکان به مې جارو کړي بیا به یو جاړن را سره و تا به مې په ووالې دا ګرده بیا داسې و چې یو روژه زما په یاد ده په دا روژه کې داسې د ګرمیانو روژې وې لکه دا اوس په دې کې به ما ګرده ورځ په دوکان کې کار وکړي بیا به مې ماښام دغه ګنۍ نه دی دا د ګنۍ شربت چې راباسي بیا به مې په دا دوکان کې کار وکړي در دولسو یوې بجې که نه بس بیا به مې دلې پیشلمۍ وکړي بیا زه خپله د څلېرویشت انچه هلک وم لیکن سایکل مې د شلو انچو وو که نه کوچنی وو بیا به مې په دا باندې دا د ګنۍ هغه کچرې مچرې وتړلې بیا به مې کور کې په دې ډوډۍ پخول
دغه له هغه ځایه بیا تر ننه پورې چې نن امان الله ناصر په لر وبر کې خلک پېژني نه یوازې په لر وبر کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دي هلته د امان الله ناصر له نامه سره له کار سره له لیک سره آشنا دي د ستاسو مینوال دي بېخي زیات دي دغه سفر څنګه وو څنګه له هغه ځایه تر دې ځای یو له یو پانډیتوب څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېد
داسې دی په دې کې زما هېڅ کمال نشته صحیح یو خدای د خدای نظر دی په دې کې یعنې زموږ هېڅ کمال نشته زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټۍ ورسره راکښته کولې او دوی به هلته ناست وو هغه پر هغه تړه باندې ناست دي اوس
هم محنت او خلوص
هغه دا دی چې د دې کار سره که زه تا ته ووایم چې ما د خپلو بچیانو سره دونه مینه نه ده کړې ما د خپل کور والا سره دونه مینه نه ده کړې ما د خپل مور پلار سره دونه مینه نه ده کړې لکه د دې کار سره
ډېره مننه مان الله ناصر صاحب کور مو ودان
الله دې خوشاله
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش